د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نو قدر من اوردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا او ز مجاہد جوادیم نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د اگست د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سهار شپږ په کابل کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شپې نهه بجې دي لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په داسې حال کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی چې هلته په قطر کې د سولې خبرو کې د پرمختګ راپورونه راغلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداره وایي ایران په 2015 کال کې له نړۍ سره د اټومي تړون کولو سره سره له دغه تړون څخه پر لپسې سرغړونه کوي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ډورین په نامه د هغه خطرناک سمندري طوفان له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی کوم چې ښایي د ګل یا دوشنبې په ورځ فلوریډا ایالت ته ورسیږي او اوس هم د خبرونو تفصیل په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په داسې حال کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی چې هلته په قطر کې د سولې خبرو کې د پرمختګ راپورونه راغلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اګست په دیرشمه نیټه په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې دغه سرتیری په پوځي عملیاتو کې وژل شوی خو د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی دا د امریکایي سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه تازه پیښه ده چې له طالبانو سره د سولې خبرو اترو پر وخت رامنځته کیږي د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي له طالبانو سره د ممکنه تړون وروسته به یې هم په افغانستان کې سرتیری پاتې وي ترامپ وایي په افغانستان کې به یې د هیواد امنیتي ځواکونه شتون او موجودیت ولري تر ولسمشر ترامپ مخکې ځینو نورو امریکایي چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شتون په شرایطو او حالاتو پورې تړلی وي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداره وایي ایران په 2015 کال کې له نړۍ سره د اټومي تړون کولو سره سره له دغه تړون څخه پرله پسې سرغړونه کوي دا خبره د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې د جمعې په ورځ په یوه رپورټ کې کړې ده د ایران د اټومي انرژۍ په اړه د پټو رازونو دغه رپورټ د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته ورکړل شوی دغه رپورټ اسوسییټ پریس هم لیدلی چې وایي ایران په کال 2015 کې د نړۍ سره کومه پریکړه کړې وه د یورانیمو چې څومره یورانیم به غنی کوي ایران له هغې کچې نه ډیر زیات یورانیم غنی کوي د یو بل خبر له مخې د ایران دولتي رسنۍ د اسرایلي پوځ لخوا د فارسی ژبې ټولنیزې رسنۍ پر اوستلو باندې تر اوسه څه نه دي ویلي د دغو ټولنیزو رسنیو موخه دا ده چې ایرانیانو ته ووایي له اسرایلو سره د فشارونو او ناخوالو تر شا د دوی خپل مسلمان واکمنان دي د اسرایلو دفاعي ځواکونو په فارسی ژبه باندې ټویټر او انسټاګرام د اګست په 21 نیټه او شپږ ورځې وروسته فارسی چینلونه په ټلګرام باندې پرانیستي دي د جمعې تر ورځې پورې ټویټر او انسټاګرام تر 2200 او 1400 زیات ملګري موندلي او په ورته وخت کې د ټلګرام چینلونو یې هم تر 1400 زیات غړي راخپل کړي دي د امریکا د سمندري طوفان ملي مرکز د جمعې په ورځ وویل د ډورین طوفان درجې ته ځواکمن شوی چې او ډیر خطرناک شوی دی دغه طوفان شمال لویدیز بهاماس خواته روان دی او ګمان کیږي چې د امریکا د فلوریډا ایالت پر لور د روانېدو پر وخت به لا ځواکمن شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په فلوریډا کې بیړنۍ حالت اعلان کړی امریکایي چارواکي وایي څرنګه چې د ډورین طوفان ډیر ورو روان دی نو کولی شي زیات بارانونه او سیلابونه هم ورسره وي ډورین سمندري طوفان دا مهال په یوه ساعت کې 115 کیلومتره واټن وهي چارواکي اټکل کوي چې ډورین سمندري طوفان به د ګل یا دوشنبې په ورځ فلوریډا ته ورسیږي چې ځواک به یې 3 درجې ته پورته شي او د سلې تیزوالی به یې په یوه ساعت کې 209 کیلومتره ته لوړ شي او روسیه خبردار چې په هنګ کانګ کې پولیسو درې دیموکراسي پلوي فعالین مخکې د شنبه یا خالد ورځې له پلان شوي ستر لاریون څخه نیولې دي. دغه لاریون لا لمخ کې د تنظیم کوونکو لخوا وروسته له هغې کنسل کړی شو کله چې ورته ټاکل شوي بورډ اجازه ورنکړه. جاشوا وانګ چې د ډیمو سیستو په نامه د یوه سیاسي ګوند بنسټګر دی، په دې تور د جمعې په ورځ نیول شوی چې د جون د یوویشتمې نېټې لاریون یې په غیر قانوني توګه تنظیم کړی وه. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وړې ډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدر من اوریدونکو، په دې هیله چې یو خپل ورځ به مو پیل کړی وي. د وایس اف امریکا دی ودا او د خبرونه په ژوندۍ باندې د واشنگتن ډي سي سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو ویل دي چې په افغانستان کې یو سرتیری، امریکایي سرتیری وژل شوی دی. خو دغه سرتیری په اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې دوی د کوم ځای وو او نوم یې څه و. په ورته وخت کې دغه وروستۍ پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې لیوي خوا په قطر کې د طالبانو سره د امریکایي استازي لخوا د سولې خبرې پر مخ درومي او وایي چې یو څه زیات پرمختګ هم پکې شوی دی. بل پلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو تازه وینا کې ویلي دي چې دوی به تل په افغانستان کې خپل سرتیری وساتي. دا په اصل کې چې دا د طالبانو لخوا یو له مهمو شرطونو څخه دی چې دوی په هغه شرایطو کې له امریکا سره خبرې کوي او دا خبرې بریالۍ ګڼي چې له افغانستان څخه په بشپړه توګه وځي. په هر صورت په دې اړه پام وکړئ، زموږ د همکارې منظر شهید یو راپور ده.
دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ پرونی متسرګندونو ته خبرګون کې ویلي تر څو شي د افغانستان اشغال نوي ختم شوی هل تسول نشي راتلی. لدی مخ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ له فاکس نیوز رادیو سره په یو مرکه کې ویلي دي چې له وسلوالو طالبانو سره له هر ډول هوکړې وروسته به امریکا په افغانستان کې خپل 8500 پوځیان پریږدي. بلې لوري ته د جمعې په ورځ د اګست په 13 نیټې د بی بی سی خبر پاڼې له مخه د وسلوالو طالبانو د قطر ویان سهیل شاهین ویلي دي چې امریکایي مرکچیان هم ځکه له دوی سره خبرو ته ناز دي چې په وینا یې د افغانستان اشغال پای ته ورسیږي. شاهین زیاته کړې ده له اتلو سو کلونو راهسې موږ د همدې لپاره قربانۍ ورکړې چې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو له لورې د افغانستان اشغال پای ته ورسیږي. په دې تړاو له هیڅ چا سره هیڅ ډول معامله نه کوو. ښاغلی شاهین دا خبره په داسې وخت کې کوي چې دوحا کې د امریکایي پلاوي او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو نه هم پړاو دوام لري. په دې خبرو کې د طالبانو تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې امریکا دې له افغانستانه د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو لپاره مهالویش اعلان کړي. له نوموړي پوښتنه وشوه چې آیا د دوحې په نننیو خبرو کې به هم د ښاغلي ترامپ د دې څرګندونو په تړاو بحث کیږي او کنه. هغه وویل زموږ خبرې په خپل چوکاټ کې دننه روانې دي او دې کې د پوځونو وتلو موضوع هم شامل ده، نو پر دې چې خبرې کیږي ټولې خبرې پکې راځي. له دې مخکې ولسمشر ترامپ خپله بیا بیا ویلي دي چې غواړي امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي او په دې هیواد کې د امریکا 30 کلنه جګړه ختمه کړي. خو ولسمشر ترامپ فاکس نیوز ته ویلي دي چې په افغانستان کې استخباراتي شتون ته اړتیا شته. بلې لورې ته په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ځواکونو نه داسې حال کې د امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی چې هلته په قطر کې د سولې خبرو اترو کې د پرمختګ خبرونه ورکړل شوي دي. د پیښې په اړه نور جزئیات شریک شوي نه دي. دا د امریکایي سرتیرو د تلفاتو تازه پیښه ده چې له طالبانو سره د سولې خبرو اترو پر مهال رامنځته کیږي. له بلې خوا داسې ګنګوسې هم دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرو اترو کې ډیر پرمختګ شوی دی. له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم د طالبانو په خبرو او کردار کې د توپیر په اړه انتقاد کړی و. لا معلومه نه ده چې د دغه امریکایي سرتیری وژل کېدل به طالبانو سره د سولې په خبرو اترو باندې څه ډول اغیز ولري. دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
ترنو قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د خبرونې په ورستۍ برخه کې بیا هم لسیمه دوه راپورونه لرو چې یو پکې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د ورکوښو غړو په اړه د غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین څرګندونې دي چې په یو مرکه کې له وایس اف امریکا دی وی سره کړی دی. هغه به هم له تاسو شریکو خو تر هغه مخکې د ګوندی ایران په اړه یو شمېر راپورونه لرو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څاري اداره وایي ایران په 2015 کال کې چې له نړۍ سره کوم تړون چې د اټومي تړون په نامه سره یادیږي هغه اصلي کړی و په هغې باندې عمل نه کوي او په پرله پسې توګه له دغه تړون څخه سرغړونه کوي. زموږ همکار پښتور شاه ورته په دې راپور کې وکتنه کوي.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران په کال 2015 کې د نړۍ سره د جوهري تړون کولو باوجود د دغه تړون پرله پسې سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې IAEA د جمعې په ورځ په خپل یو رپورت کې د دغه خبرې څرګندونه کړې ده. د ایران د جوهري انرژي په اړه د پټو رازونو دغه رپورت د ملګرو ملتونو د ایجنسۍ غړي هیوادونو ته ورکړل شوی دی. دغه رپورت اسوسییټډ پریس هم لیدلی چې وایي ایران چې په کال 2015 کې د نړۍ سره کومه پریکړه کړې وه چې د یورینیم څومره مقدار به غني کوي، ایران د هغې کچې نه د یورینیم زیاته کچه غنی کوي. په دغه رپورت کې ویل شوی ایران ته د 3.6% یورینیم د غنی کولو اجازت وو، خو ایران د یورینیم غنی کولو کچه 4.5% ته جګه کړې ده. د دغه سرغړونو اعلان 13 میاشت ایران په خپل کړی وو او بیا د ملګرو ملتونو د اټومي ایجنسۍ د څار ادارې هم دغه خبر تصدیق کړی دی چې ایران دغه کار په دغه جوهري تړون کې د ګډو هیوادونو نه د نورو اقتصادي مراعات واخیستلو په غرض کړی وو. پوهان وایي یورینیم تر 3.5% غنی کول د پرمن مقصدونو لپاره کارول کیږي او دا په جوهري وسلو کې د کاریدونکو یورینیم د غنی کولو د کچنه ډیره کمه کچه ده، کمه چې 9% ده. خو 4.5% غنی کړل شوی یورینیم د ایران د یوازنی اټومي ریاکټر بشر لپاره ګټور ثابتې دی شي. د امریکا صدر ډونالد ترامپ تیر کال د ایران سره د دغه جوهري تړون په خپل سر امریکا بهر کړی و او په ایران یې نور سنگین بندیزونه لګولي چې لکبلې په دغه تړون کې پاتې نور هیوادونه جرمني، برتانیا، فرانس، روس او چین د فشار لاندې راغلي دي چې غواړي ایران د جوهري وسلو د جوړولو نه د ودرولو لپاره دغه هیواد سره اقتصادي مرستې وکړي. په دغه تړون کې شاملو هیوادونو د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي د څار د ادارې په دغه رپورت اندېښنې ښودلي چې وایي ایران د شوي جوهري تړون سرغړونه کړې ده خو لا په ضد یې کوم ښکاره غبرګون نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو د اټومي موادو رسار ادارې IAEA په خپل دغه تازه رپورت کې ویلي ایران د دوی انسپکټرانو یا څارونکو له اجازت ورکړې چې په دغه هیواد کې د جوهري مرکزونو یا نوکلیر فیسیلیټي سره نه وکړي. دغه رپورت وایي ایران چې د پریکړې په وخت د څومره جوهري موادو د ساتلو ژمنه کړې وه د هغې نه کم یې ساتلی دی، خو د ټاکل شوي مقدار نه زیات یورینیم یې غني کړی. ایران ته د 202 کیلوګرامه یورینیم غني کولو اجازت وو، خو دغه رپورت وایي ایران 241 کیلوګرامه یورینیم تر دې دمه غني کړی دی. د دې تر څنګ ایران ته د 1.5 سنتریفیوژ د ازمایلو اجازت وو، خو د ملګرو ملتونو دغه وروستی رپورت وایي ایران 3.5 سنتریفیوژز ازمایلی دي. ایران لا تر دې دمه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې IAEA دغه رپورت ته غبرګون نه دی ښودلی.
نو قدرمن اردوونکو یو بل راپور هم لرو چې هغه د ایران او د اسرایلو ترمنځ په یو شمیر مسلو باندې سرخی او هغه دا چې د اسرایلو پاوس په دې وروستیو کې چې تقریبا یو ونی کېږي یو هفته کېږي په فارسی ژبې باندې یو شمیر ټولنیز رسنۍ د ایران لپاره پرانستې دي چې په هغو کې ټویټر، انسټاګرام او دغه ډول په ټلګرام باندې یو شمیر چینلونه دي چې په دغه کمه موده کې یې په زرګونو ملګری او کاروونکي راخپل کړي دي. په ایران کې پام وکړئ په دې اړه د نوشیروان قلندر یو راپور ده.
د اسرائیل پوسټ په ټولنیزو میډیا باندې د فارسی ژبې استعمال پیل کړی دی او په دې لړکی په ټویټر او په انسټاګرام په فارسی ژبه کې پیغامونه خپرول پیل کړی دي. بل پلوتا د ایران سرکاري میډیا او د سرکار سره تړلې نورا میډیا په دې اړه خاموش ده. اوسنه وایي د وایس اف امریکا د فارسی سروس د ایران سرکاري میډیا د ادارو یو سروې هم کړی ده. د کومې چې دا معلومه شوې ده چې د ایران میډیا د اسرائیل په دغه ګام خاموشه پاتې شوې. د اسرائیل پوسټ د سوشل میډیا په چینلونو باندې ایرانیانو ته وای چې د اسرائیل او ایران ترمنځ د زیات شوي تاوتریخوالي وجه د ایران اسلام پلوه حکمرانان دي. د اگست 28 نیټې نه د اسرائیل ډیفنس فورسز IDF د سوشل میډیا د لارې په فارسی ژبه کې د پیغامونو له آغازه شپږ ورځې وروسته په ټیلیګرام هم د فارسی ژبې یو چینل پیل کړی دی. د دې لپاره یو اپلیکیشن هم جوړ کړی کوم چې په ایرانیانو کې دا وخت مشهور شوی دی. په انټرنیټ باندې د اسرائیل لخوا په فارسی ژبه کې د پیغام رسانې د دې نوې لړۍ مقصد د ایران په سرکاري میډیا باندې د بندیزونو مخنیوي کول دي. ترجمه ورځ پورې په ټویټر باندې 2200 او انسټاګرام باندې 1400 پورې فالوورز دي. دغه شان په ټیلیګرام چینل د غړو شمیره تر 1400 نه زیاته شوی. اسرائیل ډیفنس فورس چې کله د شروع ورځ څخه د فارسی د چینلونو آغاز وکړو نو ورسره یو ټویټ هم وکړلو چې ایرانی اولس باید اوس رښتیا ووري او وایي هم په دغه خاطر مو د دې آغاز کړی دی. د اسرائیل لخوا د ټویټر دغه آیډی ته @IDFarsi نوم ورکړی شوی او ایرانی اولس ته ویل شوی چې دغه آیډی دی فالو کړي ځکه چې دوی خبر شي چې د دوی دشمن اسرائیل نه بلکې د ایران ظالم واکمن دي. د ایران سرکاري میډیا باندې د اسرائیل د ګام ته اگر چې جواب نه دی ویل شوی خو بیا د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي یو پخوانی مشر د محسن رزانی په اجازت سره چلیدونکي یو ویبپاڼې تابناک باندې د جمعې په ورځ یو رپورټ شایع شوی دی چې پکې تجزیه کړی شوی ده چې د اسرائیل پوز هم د امریکا په لار روان شوی او په سماجی ویبپاڼو باندې په پارسی ژبه کې آغاز کړی دی. د یادونه وړ ده چې د امریکا سنټرل کمان د کال 2011 راهیسې په پارسی ژبه کې ټویټونه کوي. په تابناک کې دا هم ویلی شوی دی چې د اسرائیل پوز په دغه سماجی ویبپاڼو دا هڅې کوي چې د پوز او استخباراتي ادارو په صلاحیت باندې په فارسی ژبه کې خلک خبر کړي او په خلکو کې ویره پیدا کړي. اسرائیل ډیفنس فورسز په عربی، عبرانی، انګریزي، فرانسوي او هسپانوي ژبو کې هم د سوشل میډیا اکاونټونه لري. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د فارسی خپل ټویټر اکاونټ لري او 8000 فالوورز یې دي. د غرنګه د اسرائیل خارجه وزارت هم ټویټر اکاونټ لري چې 140000 او د انسټاګرام په اکاونټ کې 293000 فالوورز دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
نو قدر من اردن کو په دې ورستیو کې یو ځل بیا په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د مخکښو کسانو د نیولو او ربړولو هڅې کیږي. یو شمېر نوي کسان نیول شوي دي په داسې حال کې چې د غورزنګ دوه مخکښ غړي علي وزیر او محسن داور چې د پاکستان د قومي اسمبلی غړي هم دي او د ټاکنو لارې قومي اسمبلی ته لار موندلې وه دوی لا تر اوسه هم په زندان کې دي او د دوی محاکمه دا څوم ځل دی چې ځنډول کیږي او یو ځل بیا د سپتمبر 3 مینټې پورې ځنډول شوی ده. په دې اړه د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین یو مرکه کړې د وایس اف امریکا ډی وی له خبریال عدنان بیټنی سره چې د دوی د غورزنګ د کسانو د نیولو په اړه د دوی غبرګون او دریسه دی. دا به ټول تاسو په دې مرکه کې ووري.
د زور زبردستي باندې د خلکو لا درک کولو ورځ یا په عامو الفاظو کې چې دلته خلک په پوهیږي دغه لفظ زیات استعمال دی لافته افراد ورته وایي د دغه ورځ یا میسینګ پرسنس چې په انګریزي کې ورته وایي د دغه ورځ د د پښتنو د اته زره نه باندې داسې په زور زبردستي بې قانوني لارې د دوی د ورکولو او د اته زره نه باندو کسانو معلومات زمونږ سره دي. دا که څه هم یعنی ریاستی ادارې د حواله سره یو سیل موجود و چې یو ریټایرډ جج به د هغه کې ناست و، خو هغه ډېر کمزوری ډېر وړوکی او د دومره زیات تعداد دپاره بیخي هغه په یعنی په اوړو کې خلی چې پروت وي دومره کار. خو بیا هم د پاکستان فوج چې کوم ویان دی میجر جنرل آصف غفور ڈی جی ایس پی آر دیگی دو درې ځله په پریس کانفرنس کې دغه کیسه وکړله چې دوی اووه زره نه باندې کسانو چې ورک شوي دي او دوی ورک کړي دي، فوج او ادارې ورک کړي دي، هغې کسان اوس راوباسي، په هغې کې درې زره کسانو کیسونه مونږ راوړي دي. دلته یو سوال جوړیږي چې اووه زره کسان دغې ڈی جی ایس پی آر ومنل چې دا دوی اغوا کړي وو ورک کړي وو، اوس یې راولي د پی ټی ایم د دغې غه نه پس احتجاجونو نه پس، معنا دا ده چې آیا اووه زره کسان لا درکه کول په زبردستي باندې دا غیر قانوني کار ده، دغې سزا هم شته، آیا دوی ته به دغې څه سزا ملو شي کنا؟ دوی په قانون نه باندې دي، دوی په دغې ځمکه باندې ځانونو ته بالکل خدایان وایي چې غلطي په دوی کې شته نه، چې څه کوي هم بس هغه ټیک. نړیوالې ادارې د دوی سره که څه هم د نړیوالې چې څومره هم د انساني حقوق ادارې دي، دا یعنی زورورو خلکو ته ملکونو ته دغو دپاره دوی ته تګ آسان وي، خو واقعی چې هغو ته تک ضرورت لري هغه خلک چې په رښتیا ضرورت لري چې دې ادارو ته رسایی ورته میلاو شي، هغو دپاره ډېره مشکله او په څو وختونو کې ناممکن کار وي. دغو ادارو ته که هومن رایټس واچ دي که نور دي، بارها مونږ خطونه هم ولیکل، کیسې مو هم ورکړل، کسان مو هم ورلژل دوی ته، خو هغه قسم عمل چې څومره په کار وو یعنی په کوم نام چې دوی جوړی دي هغه کار هغه تر اوسه پورې د دوی لخوا مونږ نه و لیدلو. دوی که چیرې زورور ورته ووایي نو زورورو خبره اوري، دوی خو جوړ شوي د کمزورو خلکو دپاره، د بېوسو دپاره دي، د هغو رسایي ډېره زیاته مشکله ده، نه یې دلته داسې څه سیلونه شته دی، او مونږ چې کوششونه کړي دي هم خبر مو ورسولی دی، نور تر اوسه پورې داسې خاصه په هغې باندې عمل ونه شو. یو دوه رپورټونه د امنیسټي انټرنیشنل له طرفه جاري شول، نورې بلې ادارې داسې کار ونه کړ. د لادرکه کسانو خاندانونه په یو طرف باندې یعنی دا ده چې د دوی احساسات راوړل، د دوی معلومات راوړلو دپاره د پی ټی ایم چې کوم سیل و د هغې هیډ و علمزیب مسعود، یو تعلیم یافته ځوان و، یو د اخلاقیاتو په لوړه درجه باندې انسان و، ډېر زبردست ځوان و. هغه دغې پاکستانی ریاستی ادارو بغیر څه ګناه یوړو، تشدد یې پې وکړو، تر اوسه پورې بند کړی دی، او په دې باندې هم د انساني حقوق له نورو ادارو هیڅ څه بیان را نه وړ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
درنو قدرمن اوردونکو، د حکومتي چارواکو لخوا ژمنه شوې وه چې د کورمې په پاړه چنار کې د ټراوما سنټر په نامه یو روغتیایي مرکز یا کلینیک دوی جوړ کړی چې په هغو کې به د هغو کسانو درملنه کیږي چې یو شمیر ذهني ناروغي او سره مخ دي، او کوم هم هغه سیمه ده چې د وروستي او تیرو جنگونو له امله په دغه سیمه کې زیات خلک له ګڼو ذهني ناروغي او سره مخ دي. خو د سیمې خلک وایي چې حکومت په دغه ژمنې باندې عمل نه دی کړی او له تر اوسه هم دغه مرکز نه دی پرانستل شوی. پام کړی په دې اړه د ابراهیم شینواری و راپور ده.
د کورمی قبایلی ضلع پړچنار او شاوخوا علاقو کې اول د مسلکي اختلافونو له وجې مخې ته راغلو د تشدد پیښو او وروستو په پړچنار د ترهګرۍ پرله پسې بریدونو له وجې د سیمې د زرګونو په شمېره کې اوسیدونکو د دغه خونړیو پیښو له وجې په مستقله توګه د یرې ترهې او ذهني پیچیدګیو سره مخ شول. په خپله په ګرده کورمه کې د دغه قسمه مریضانو د درملنې لپاره کوم مخصوص اسانتیاوي نشتوالي له وجې یا خو زیاتره د دغه قسمه متاثره کسان د مستقله ذهني بیماریو او یرې ترهې کارشوی او ځنی به پکې د علاج لپاره د هواد نورو برخو ته وتلل، کوم چې دغه مریضان او د هغوی د کورنۍ خلک د مالی مشکلاتو سره هم مخ کړي دي. او هم دغه وجه ده چې د پاړچنار اوسیدونکو په بیا بیا غوښتنو حکومت دغه ته په مرکزی هسپتال کې تیر کال د یو ټراما سنټر د پرانیستې اعلان وکړو. د حکومت د دغه اعلان له مخه د پاړچنار په هسپتال کې د ټراما سنټر یو ودانۍ خو جوړه کړی شوه، خو تر اوسه دغه مرکز نه دی فعال کړی شوی او نو ورلسه هی عمله ورکړی شوی ده. د ځایي اوسیدونکو په وینا د ټراما سنټر ودانۍ ته تر اوسه تاله لګېدلې او دوی اوس هم د درملنې لپاره پېښور او د هېواد نورو ښارونو ته ورځي. د خپلو دغه مشکلاتو په اړه د سیمې سره تعلق لرونکي یو ځوان سیاسي کارکوونکي ابرار حسین توري وایس اف امریکا ډیوه ته وویل،
نو ډېر داسې خلک دي چې جنګي اثرات اوسه پورې هغوی ذهن باندې په قاعده توګه باندې موجود دي، خو په علاقې کې نن هغوی ته هېڅ قسم تسهلات نشته. دی خو یوه خبره دا هم ده چې ډېر غریبان خلک دي، هغوی ته دا وس هم نشته دی چې هغه لاړ شي او په قاعده توګه باندې د خپل ذهنونو یا د دغو شیو علاج وکړي او هغه خوف چې کوم دی هغه نه بهر راوځي. نو نه ته پېښور کې نن او بل ځای کې نن سرکار داسې یو نظام جوړ کړی دی چې هغوی په قاعده توګه باندې علاج وکړي، خو لګیا دي بس همدې کیفیت کې نن وخت تېروي. او زه خدای یم ټول دغې خاورې اوسېدونکي خلک د ضلع کورم خلک دی چې ټراما سنټر کور دی چې زر تر زره د دې فرانسیا وګرځي شي او کوم شي ضرورت چې دلته دغه دی پوره شي چې د علاقې خلک ګټه ترلاسه کړي.
خدا چې د ودانۍ جوړولو باوجود تر اوسه دغه تصحیحي عمله ولې نه ده ګمارل شوی او ولې نورې اسانتیا نه دي ورکړی شوی، د دغه په حق له د پاړچنار هسپتال ډاکټر حمید یی چې د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود صوبایي د صحت ادارې تر اوسه دغه مرکز نه دی فعال کړی. د ځایي اوسیدونکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه دغه ټراما سنټر په پاړچنار د پرله پسې ځانمرګ بریدونو نه پس د اولسي احتجاج په مهال د پاکستان د پوسټر لخکر جنرال باجوا او ورسره د هغه وخت د فرنټیر کور انسپکټر جنرال مدر شاهین خټک څوک چې اوس د پېښور کونټ کمانډر دی پاړچنار ته د خپلو دورو په مهال د هغوی په غوښتنه د پوسټ د سر لخکر له اړخه اعلان شوی و او دوی هیلمن و چې د حکومتي شمیرو له مخه په پاړچنار او شاوخوا علاقو کې د ترهګرۍ پېښو او مسلکي نښتو نه متاثره قریبا یو کم او یا فیصد خلکو چې پکې د هر عمر کسان او یا په خاصه توګه ماشومان او زنانه هم شامل وي درملنه هم په دغه مرکز کې کولای شي. خو یو کال تیرېدو باوجود د دوی بیا بیا تقاضو او حکومتي ژمنو باوجود دغه مرکز ته ډاکټران او نور عمل نه درالګلای شوی، کوم چې نه یوازې متاثر خلک نور غمجن نه کړي بلکې د پاړچنار عام ولس هم اوس مایوس شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوه.
دا د وی او ای دیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva،